السلام عليكم. مشال راديو تاستري مشي اد ماسبخين يوا بجدا نن د ګل راس او د دوسر د لسم کال د اکتوبر 28 د فرخم ناصد مو په خبر سات کړه کوم قربان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه.
پېښور کې د بسونو د چټک سرویس پروژه شفافه ده او ضربه بشپړه شي. افغان ولسمشر د پارلماني انتخاباتو په بشپړېدو ولس ته مبارکي ویلي او امریکا تایید کړه چې د کندهار د ډزو پېښه کې د دوی یو جنرال هم ژوبل شوی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملی غړی او د تحریک انصاف یو مشر آصف خان وایي له سوکانو تر حیات آباده د چټک بسونو پروژه کې له شفافیته کار اخیستل شوی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون وروسته له هغې مشال راډیو ته وکړې چې په خیبر پختونخوا صوبایي سملی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دوراني د سرک د پروژې د ځنډېدو خبره راپورته کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د منصوبې په اړه د پارلماني کمیټې جوړه شي. خو د صوبایي سملی غړی آصف خان وایي صوبایي حکومت د منصوبې څارنه کوي او نور ټول کارونه د ایشیایي پرمختیایي بانک لخوا پر مخ وړل کیږي.
او دې کې دې ارس افیر زکه دي چې دې کې حکومت تش ایسا واچ باقی ایشین ډیولپمنٹ بینک پیمنٹ هم خپل کوي کنسلټنټ هم غي هایر کړی دي موږ تش واچ کو.
په پېښور کې پر چټک بس سرویس کار د 2018 کال د اکتوبر په 13 پیل شو. هغه مال حکومت ویلي دا پروژه به په شپږو میاشتو کې بشپړېږي. د 18 اربو د لګښت د دغه پروژې په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت تازه دریز ده چې اوس په د 2019 کال د مارچ په 23 بشپړه شي. د پاکستان پولیس وایي په پنجاب صوبه کې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د عمران یعقوب په نوم یو چارواکي رسنوي ته ویلي پېښه د اکتوبر د 28 په ورځ ناوخته ډیری غازی خان ښار ته نږدې پر یو پل رامنځته شوې ده. دغه چارواکي وایي د تلفاتو شمېره زیاتېدای شي ځکه چې په زخمیانو کې د ډېرو وزه نازکه ده. دی وایي دواړه بسونه د تیز رفتارۍ له وجې د یو بل سره جنګېدلی دي. په پاکستان کې د سړکونو د خراب حالت او د موټروانانو د ناپامۍ له وجې هر کال له 500 زیات سن په حادثو کې وژل کیږي. په کوټه کې د روغتیا د ادارې مرستیال مشر ډاکټر اسحاق پانیزی وایي په روان کال کې شری د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې سلویختو پورې ماشومان وژلې دي. نوموړي پرون په کوټه کې د بلوچستان صوبې پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د شری رنځ د مخنیوي په موخه حفاظتي ټکي ولګوي.
تقریبا زموږ یو کم سروے کړی دی په 2018 کې تقریبا دروسه پورې سلویز کښنیان لدا وایرس زمړ دي او زما لدا میډیا ولا د خواستې د ما پیغام چې زموږ من دوه خن تیرور سي دوی کم زکم د خپل کښنیان په خپل د غو عمرونو له 9 میاشتو وین سي تر 15 کلو پورې وي. هغه په خپل د نزدیک ترين سي کم د الټ فیسلټی سنټران دی اسپیټالونو دغه خپل راوړي چې موږ د ویکسین ورته ولګو.
د ملک د نورو برخو په شان د بلوچستان په 33 ضلعو کې هم د شرې خلاف د ټیکو ورکولو لړۍ د اکتوبر په 15 پیل شوې چې د اکتوبر تر 28 به دوام وکړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري وایي د تحریک انصاف په مشرۍ کې اوسنی حکومت د واکمنۍ کولو وړتیا نه لري. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د اوسنی حکومت لیاقت په کم وخت کې څرګند شوی چې خلک یې مایوسه کړي دي. زرداری پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې یو شریک قرارداد د مخې ته راوړي او د اوسني حکومت خلاف د یو موټی شي. خو د پاکستان په قومي سملی کې تحریک انصاف یو استازي سلیم رحمان له دې اعتراضونو وروسته نن مشال لړیو ته وویل د احتساب قومي اداره کې پر آصف زرداری او نورو سیاستوالو کیسونه روان دي نو ځکه مخالف سیاستوال د دوی پر حکومت دا ډول نیوکې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پارلماني انتخاباتو د بهیر په بشپړېدو ولس ته مبارکي ویلې ده. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل افغان ولس مننه کوي چې خپلې رایې وکارولې او نړۍ ته وښودله چې دوی تاو تریخواله نه غواړي.
د افغانستان عظیم ولس له تاسې ټولو نه مننه. تاسې د خپل رایې کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسې د ولسواکۍ لپاره خپله اراده ثابت کړه.
بل پلو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د اکتوبر په 10مه او 20مه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 3 میلیونو کسانو رای ورکړه. سباندې 8 میلیونو خلکو د رای ورکونې لپاره نمونه ثبت کړي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد پرون مخام د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکونې د بهیر د ختمېدو اعلان وکړ او ویل چې په مجموع کې د رای ورکولو په شرایطو برابرو 50% خلکو خپل رای کارولی. د امریکا دفاع وزارت په لومړي ځل د دې خبرې پخلی کړی چې د اکتوبر په 13مه په کندهار کې د ډزو پر مهال د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه افسر بریګیډیر جنرال جیفری اسماعیلی هم ژوبل شو. په دغه پیښه کې دوه لوړ رتبه افغان امنیتي چارواکي، امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت ولایتي مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل وژل شوي او د کندهار والی زلمی ویسا ژوبل شو. د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان قومندان ګرانټ نیلې پرون امریکایي رسنیو ته وویل هغه د دې خبرې پخلی کولی شي چې ژوبل شوی امریکایي افیسر لا غو ټپونو پر اغېدو ده چې د کندهار د ډزو په پیښه کې وراوختي وو. د نوموړي په وینا د دغه امریکایي جنرال درملنه هملته په کندهار کې د ناټو په روغتون کې روانه ده. د کندهار په چارواکو د برید ذمواري وسلوالو طالبانو قبوله کړې وه. چارواکي وایي د یک شنبې په ورځ په ختیځ تایوان کې له پټلۍ د یو اورګاډي د خوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د اور وژنې ملي اداره وایي دا پیښه په شمال ختیځه ایلان کاونټي کې رامنځته شوې او په کې لږ تر لږه 160 کسان ژوبل شوي هم دي. د تایوان د اورګاډو اداره وایي په دغه چټک اورګاډي کې ټول ټال 368 مسافر سپاره وو. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د حادثې وجه څه ده. د ترکیې د ولسمشر دفتر وایي رجب طیب اردوغان او دغه امریکایي انډول ډونالډ ټرمپ په یو ټلیفوني تماس کې په دې خبره همغږي ښودلې چې په استنبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې دننه د خبریال جمال خاشوخچی د وژنې باید مکمل وضاحت وشي. سعودي د اکتوبر په 10مه په لومړي ځل دا خبره ومنله چې خبریال جمال په استنبول کې د دوی په کونسلګرۍ کې دننه مړ شوی. د سعودي سرکار رسنۍ راپور ورکوي چې دغه 60 کلن خبریال د اکتوبر په 2مه نیټه په کونسلګرۍ کې دننه د سوک سپېډې په گزار مړ شوی، خو دغه بیان په نړیواله کچه مشکوک ګڼل شوی. د خبرونو پای خو سر تاسو موږ همکار د هوا حالو د کرنسی به وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 133 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 122 روپۍ 13 پیسې او 122 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 125 روپۍ 40 پیسې او 125 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 63 روپۍ لس پیسې او 63 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 15 روپۍ 13 پیسې او 15 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او واستو موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې به په پیښور، بنوجوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نه شو کم نه کم 12، په بنو کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 15 شو کم نه کم 16، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3 شو کم نه کم 3 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واوري په پیښور کې د چټک بس پروژې یو کال پوره شوی خو لا هم مکمل شوی نه ده. بلخوا په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن غړي وایي
کم از کم دومره خو دی اپوزیشن ته د عوامو ته خو چې رښتیا وویلی شي چې دا به کله کمپلیټ کیږي او دې باندې څومره مطلب چې خرچه راغله.
په بلوچستان کې د اکتوبر پر 15مه د شری ناروغۍ ضد مهم پیل شوی چې د اکتوبر پر 21مه به پای ته ورسیږي. چین په هغه یوه کړی یوه لار اقتصادي پروژو خبري اوري چې د پاکستان په شمول په یو شمیر هیوادونو کې پیل کړی دی.
دا ډیر غټه منصوبه ده. په دې کې دا ټیم تقریبا 8 ملکونه د دې برخه دي او توقع دا ده چې په دې ټوټل انویسټمنت یا سرمایه چې کومه لګیږي $1 trillion.
د مشال تر څنګ سه تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د چټک بس پروژې یا بی آر ټی یو کال پوره شو خو لا هم مکمل شوی نه ده. اپوزیشن ګوندونو په حکومت تور پورې کړی چې په پروژه کې درغلی کړي، خو واکمن تحریک انصاف دا تور ردوي او وایي چې په پروژه کې د ځینو بدلونونو له وجې لګښت زیات شوی. صوبایي حکومت وایي چې د راتلونکي کال د مارچ پر 23مه نیټه به بس سرویس په رسمي توګه شروع شي. خو د دې ترڅنګ د پیښور خلک وایي چې د بس لپاره د سړک د جوړولو له وجې خار کندې کپرې پروت دی چې له کبله یې په تګ راتګ کې ستونزې زیاتې شوې دي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د منصوبې د یو کال د پوره کېدو جاج اخلي.
پروسش کال د اکتوبر پر 13مه نیټه د خیبر پښتونخوا د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک د چټک بس سرویس سړک رسمي افتتاح وکړه او د پېښور پر خلکو غږ وکړ چې یوازې شپږ میاشتې تکلیف وګالي او په دې موده کې به پروژه پای ته ورسیږي.
پېښور کې لوگوں کا صوبے کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ پانچ چھ مہینے تکلیف اٹھانی پڑے گی.
شپږ میاشتې تیرې سوې خو سړک جوړ نه سو. حکومت بیا په یوه میاشت کې د بشپړولو وعده وکړه، خو هغه میاشت هم تیره سوه او بیا د 2013 کال اکتوبر راورسید. کال پوره سو، نه سړک جوړ سو او نه هم چټک بس سرویس پیل سو، بلکې برعکس د پېښور لارې نن هم کندې کپرې پرتې دي او د چټک بس سرویس پر ځای ټریفیک هر وخت بند وي. د خراب لارو او سړکونو لواجی خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
دا ملاره چې هسپتال ته بوتلې و او دا ګردو بیمار او سره ګاډي کرانه ته شلې به کړی ما غوښتل دا سي بيدې کوزم هغه وي دي خلا را باندې دي خو ګاډي نه پریږي واپس ته وته چې بل دا میټرو وږي بند نه کړي اوس په تر صدر چوک پورې پیدل زما دي نو بیا باړي ګاډي کې کینم
او ګاډي بدري به اخو نه پریږي بيته نه پریږي دي خو نه پریږي دا دا دې تکلیف ته مونږ تیار تر ټولو بالکل خراب شي جوړيږي نه
د پرانیستې پر وخت د تحریک انصاف حکومت په اخبارونو او ټلویزیونونو اشتهارونه خپاره کړي وو چې دا به د نړیوال معیار سړک او سرویس وي چې د ورځې به 400,000 مسافران ورڅخه ګټه پورته کوي. له چمکنیو تر حیات آباد پورې به 2.5 بس سټیشنونه وي او هر 2 منټه وروسته به یو بس راځي او مسافران به کوزوي او اخلي بیا. خو نه دا چې د سړک جوړېدو وخت زیات سو، بلکې لګښت هم سیوا سو. حکومت ویلو چې پر ټوله منصوبه به 340 اربه روپۍ خرڅ راځي، خو له وخت تیرېدو سره سره دا لګښت 80 اربه روپۍ ته ورسید. د جولای پر 15مه انتخاباتو سو او د صوبې حکومت بیا د تحریک انصاف په لاس ورغلی. د پخوا په شان دا ځل هم اپوزیشن ګوندونو په منصوبه کې د درغلیو تور ولګوي. څو ورځې وړاندې په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر رقم دورانی د چټک بس منصوبې په اړه د پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه. د عوامي نشل ګوند د اسمبلی غړی خوشدل خان د اپوزیشن دریز له مشال ریډیو سره شریک کوي.
زمونږ مطالبه دا ده چې اوس خو د قوم پیسې مطلب او قرضې ډېرې زیاتې واخیستې شي، نو دا مطلب پروجیکټ کم یو دی، دا خوم نیمګړی نشي پاتې کېدی. او کم از کم دومره خو دی اپوزیشن ته د عوامو ته خو چې رښتیا وویل شي چې دا به کله کمپلیټ کیږي او دې باندې څومره مطلب چې خرچه راغله او دې به مطلب قوم ته څومره فایده برسي، نو کم از کم دا حل بل کیږي چې په دې باندې یو کمیټي پارلماني کمیټي جوړ شي او هغه ترې شوټ کې وګوري چانس بینو کې ال به پته لګي.
خو تحریک انصاف وايي په منصوبه کې له شفافیت کار اخیستل شوی او لګښت ځکه زیات شوی چې منصوبه د پېښور شهر نور سیمو ته پراخه کړې ده. ګوند وايي چې د 2019 کال د مارچ تر 23مه به چټک بس سرویس په رسمي توګه کار پیل کړي. آصف خان د تحریک انصاف د اسمبلی غړی دی او دغه سړک د هغه تر هلکه هم تیریږي.
او دی کی دی ارس افیر زکه دی چې دی کی حکومت تش ایسا واچ باقی ایشین ډیولپمنٹ بینک پیمنٹ هم خپل کوي، کنسلټنټ هم غي هایر کړی دی، موږ تش واچ کو.
د واکمن تحریک انصاف د وضاحتونو باوجود د منصوبې شفافیت لا هم تو سوال لاندې دی. د جولای پر 19مه نیټه پېښور های کورټ احتساب ادارې نیب ته حکم وکړ چې پلټنې وکړي چې منصوبه پر وخت ولې مکمل نه سو او لګښتې ولې زیات سو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری تور پورې کړی دی چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د وفاقي حکومت کارکردګي سمنه ده. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې بې خبري غونډې ته وویل موجوده حکومت د هیواد چارې پر مخ نشي وړلې. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند ژمنې کړې دي چې په هیواد کې به د پرمختیا ګڼ کارونه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیریتوار په ماخام اسلام آباد کې یوې خبري غونډې پر مهال د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری خبریالانو ته وینا وه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نااهلي په لږ وخت کې مخې ته راغلی. دی وایي زه خدا ګڼم چې ټول سیاسي ګوندونو له به یو ځای کېدل وي او یو قرارداد به راوړل وي چې دا حکومت نه چلېدی شي او نه دا ملک چلولی شي. پلو خبرو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زیاته کړه چې نن د څومره مقدمو مخه کوي ټول د نواز شریف په دور کې پرې جوړ کړی شوی وي. دی وایي ما ته خو د مفاهمتي عمل یا د این آر او نه ګټه نه ده شوې. د این آر او په اړه چې دوی ګڼي چې ما د این آر او نه ګټه اخیستي نو هغه خو تیر چیف جسټس ختم کړې وه او دغه کیسونو مخه ما وکړه. که یوې بلې این آر او کې چاته ګټه شوې وي نو زه پرې نه یم پوهیم، خو ځینې ګوندونه شته ایم کیو ایم او نور ګوندونو ته فایده ضرور شوې وه او کېدای شي چې زیاته فایده یې نواز صاحب ته شوې وي. ماته نه ده معلومه. په دې موقع پخوانی ولسمشر سره پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او پخوانی د سینټ چیرمن نیر حسین بخاری هم موجود وو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وایي حکومتي کارکردګي سمنه ده، ولې چې دا حالات د اتیایمې لسیزې راسي را روان دي. خو پخوانی سیاستوال د دې خبرې جوګه و چې حالات به یې ښه کړل، خو له بده مرغه عمران خان د خپلو ملګرو مشوره هم نه مني.
پرون افتاب خان شیرپاو چې کوم دې نه غوم ډېرې خبرې کړې وي هغه چې د حکومت چې سکی دا خنه ده په کار ده چې جردې غواړي موږ غواړو چې دوی ته وخت ملو شي، دوی خپل وخت پوره کړي. په کار ده چې دوی د اپوزیشن سره چې کوم ورکینګ ریلیشن دي، د بیوروکراسي سره دي، د نورو ادارو سره دي، په کار ده چې دوی خپلو رویو باندې نظر ثانی وکړي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له پاکستان تحریک انصاف چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه نو کامیاب نه شو. خو د پخوانی ولسمشر د بیان په اړه د پاکستان تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید یو شخصي ټلویزیون ته ویلي چې د یو ځای کېدو سیاست ختم شوی، اوس قانون حکمرانی ده.
اوریدونکو تاسو د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری خبرې واورېدې چې په کې نوموړي وویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند په هیواد کې حکومت نشي کولی. د دې تورونو په ځواب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي سلیم رحمان د مشال ریډیو خبریال احمد الله سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړي او زیاتوي.
آصف علي زرداری صاحب یا نور لیډرانو کومو چې پریس کانفرنس یې وکړی او پمنګ باندې دا تور لګی چې د حکومت جوګه نه یو یا بل څه نه یو، دوی چې پمنګ باندې ټول دا دغه کوي چې کیسونه دوی جوړ کړه. موږ جوړ کړه خو پیپلز پارټۍ او د مسلم لیګو حکومت دا نیب چیرمن نیولی دی، دواړو په شریکه باندې په تېر حکومت کې هغو پسې دا کیسونه راویستي دي. نواز شریف هم هغو په دې کیسونو کې ګیر کړی دی، شهباز شریف هم، دا زرداری هم. خو پاکستان تحریک انصاف عمران خان به خپل حکومت کوي ښه بھرپور طریقې سره.
سلیم صاحب، یو بله پوښتنه دا چې آصف علي زرداری پرون دا خبره هم کله چې نورو ګوندونو موږ ټول له شریکه په کار دي چې د موجوده حکومت پر ضد باندې یو قرارداد راوړي، نو آیا که داسې څه قرارداد ټول ګوندونه په شریکه راوړي نو مقابله به څنګه کوي؟
د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا په قرارداد راغلی، دا د نورو پارټو په قرارداد راغلی، دا د دوی پر ازار راغلی چې زرداری صاحب به د کراچۍ نه قرارداد پیش کړي، حکومت بدل شي، دا څه د وړو ټوغي کوي.
سلیم صاحب، یو بله پوښتنه دا چې شیرپاو خان چې کوم دی هغه هم د تحریک انصاف پر ضد باندې بل ورځ خبري غونډه وکړله، دغه شان اسفندیار خان چې دی هغه هم خبرې کوي د تحریک انصاف پر ضد، مسلم لیگ نون هم لگیا دے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلا چکم داخ لگیا دے پہ حکومت بانے تنقیدون کئی، نو دا دے ٹولو ڈلو یو طرف تکی دل او دا تحریک انصاف پر ضد بانے سخت بیانون ورکول، دا دے نخکاری نا چھے لکا مطلب تحریک انصاف لگیا دے پہ خپل حکومت کی دے نور گندون دا پار مشکلات جوڑائی.
2018 دا الیکشن دا پس تازو کو گو رہی نو پول پارٹی ختم شید سیاسی طور بانے تازو کو سو گو رہی دا پای الیکشن چیو شوئی پا دے کر پول پارٹی یو پیش بانے آخری دے دا پاکستان تحریک انصاف خلاف خو سیاست ختم شو.
سلیم سے بای الیکشن خبره تاسو وکړه لانو په پنجاب کې مسلم لیگ نون زیات سیټونه واغستل، په خیبر پختونخوا کې ندلته عوامي نشتل ګوند چې کم دی اغیم سیټونه واغستل، دا ټول ګوندونه راوځي شو داسې الیکشن کې یو ځای کېږي لګیا د تحریک انصاف لپاره مشکلات نه دي؟ دا
موږ چې کم سیټونه پیللې دي اغه مین وجه دا ده چې هغه ټیکټونه صحیح نه دي شوي. دا پرون چې کم الیکشن شوی دی د شاه فرمان ضرور نه چې ګټل شي، دا کم الک چې ګټل دا د پاکستان تحریک انصاف الکو د پارټۍ زمو مرګره خوتل ټیکټ ورنکړو، دا ورته د ان پی نه ودرېد چې دا کم الیکشن چې موږ بیللې دي
دي دا پدې وجه نه دي چې موږ پارټي کمزوري شي دا وو آتا آتا پارټي موږ ته یوځای شي دا غوږ موږ مقابله کړی دا په سره په 200 وټه زموږ الیکشن کټي
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د افغانستان ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 3 میلیون افغانانو برخه واخیسته. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن رئیس عبدالبدی سیاد پرون د رای ورکولو د بهیر د ختمېدو په وخت وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم خلک وستایل چې له ګواښونو سره سره یې په انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ولسی جرګې دا وار وکیلان به د هغو ځایناستي وي چې له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې د ولسی جرګې غړي پاتې شوي، ځکه انتخابات په 2015 کال کې ونه شول او په ځنډ یې بلاخره 3 کاله واوښتل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ ناوخته د رای ورکونې د بهیر د پاتې رسېدو پر مهال ټلویزیوني بیان ورکړ. هغه خلک وستایل چې له ګواښونو سره سره رای ورکړي.
د افغانستان عظیم ولس له تاسې ټولو نه مننه. تاسې د خپل رای کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسې د ولسواکۍ لپاره خپله اراده ثابته کړه. تاسې طالبانو ته ثابته کړه چې دا ولسونه هیڅوک هم په زور نشي مهارولی. تاسې ته د طالبانو لخوا واضح او ښکاره ګواښ وشو، خو تاسې په ټول قوت خپله اراده تمثیل کړه او زور ته تسلیم نشوي.
افغان حکومت اعلان کړی چې د سلګونه بریدونو او ورانکار فعالیتونو مخه نیولې، خو بیا هم وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو په ورځ 129 بریدونه او بمی چاودنې کړي. په دغو پیښو کې د کورونی چارو د وزارت له اعلان تر سم 11 سرتیري او 15 ملکیان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. خو طالبانو چې وار لمخه د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی، د انتخاباتو په ماښام په یو بیان کې دا انتخابات ناکامه وبلل او ویې ویل چې وسلوالو 400 بریدونه کړي او لسګونه عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 3 میلیونو کسانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه ورکړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ماښام وویل چې اوس به د رایو شمیر روان وي او ژر به پایلې له خلکو سره شریکې شي.
مرکزونو شمیره 4500 مرکزونو ته رسیږي چې په دې کې تاکید ورسره شي. تر اوسه پورې کومې شمیرې چې د ولایاتو مرادرې رای ورکوونکو چې رای ورکړې دي، په دې ولایتونو کې غیر د کندهار او غیر د بادغیس او غیر د نننیو انتخاباتو څخه یہ سلور بندہ پشاوخات خلق کو رائے ہو رہے ہیں. مجموع کی وجہ شو چھ 15% و دین شرائط کو پٹاکر کی گڑھن کرے چھ دا تیرو انتخابات ہوتا پر کترو سارا دیر روڑے کچا گڑھن دا چھے پر انتخابات کی تیسرہ کی.
خغلی سایت داډ ورکړ چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومټریک د نه کارولو هڅې کړي، صندوقونه به یې په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسی جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رایه ورکړه. د رایه ورکونې له بایومټریک سیستم سره د یو شمېر انتخاباتي کارکوونکو نه بلتیا، د ځینو رایه ورکونکو د نومونو ورکېدو او امنیتي ګواښونو او بریدونو د انتخاباتو په وړاندې لویې ستونزې جوړې کړې وې.
اوریدونکو اوس هم زو بلوچستان ته چرته چې صوبایي حکومت یو کمیټه جوړه کړې ده چې د سرو زرو او د مسو د سندک پروژه د چین کمپنۍ ته د ورکولو موضوع راپورته کړي. دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې د اکتوبر په 3 نیټه بلوچستان اسمبلی یو متفقه قرارداد منظور کړ چې پکې د سندک پروژې د تړون له سره د جاج اخیستو غوښتنه شوې وه. د پاکستان حکومت د سندک منصوبه د چین سرکاري کمپنۍ ته ورکړې ده.
د بلوچستان حکومت چې د سندک منصوبه له وفاقي حکومت سره د راپورته کولو لپاره کومه 11 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په هغه کې 15 صوبایي وزیران او 6 د اپوزیشن غړي شامل دي. د چاغي په سندک سیمه کې د سرو زرو او مسو رایستلو په اړه د پاکستان حکومت او چین ترمنځ معاهده باندې له لومړۍ ورځې راهیسې د بلوچ ملت پاله ګوندونو اعتراضونه دي. خو د 15 جولای تر انتخاباتو وروسته د بلوچستان نېشنل پارټۍ د اسمبلۍ غړي ثنا بلوز دا موضوع 2 ځلې په غونډه کې راپورته کړه او بلاخره د اکتوبر پر 4 په اسمبلۍ کې یو قرارداد وړاندې کړ چې حکومتي او اپوزیشن غړو په یوه خوله منظور کړ. سنا بلوز د اتوار ورځ مشال ریډیو ټول د پاکستان په آئین کې تر اتلسم ترمیم کې دوه وروسته د مدنیاتو ټول واکو اختیار صوبو ته منتقل شو. خو د پوینا د دې سربېره هم وفاقي حکومت د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د چین سرکاري کمپنۍ میټالرجیکل کارپوریشن آف چاینا لمیټډ سره کړې معاهده تر 500 نورو کلونو پورې وغځوله. هغه زیاته کړه چې کمیټې به د وفاقي حکومت له استازو سره ملاقات کوي او مخې ته به د سندک پروژې په اړه غوښتنې ږدي.
آئین کې آرټیکل 172 کې تحت کې صوبې کی ملکیت ہے.
لومړی خبر ادا ده چې د آئین د 122 مادې لمخې چې زموږ پر دې صوبه کوم واک او اختیار دی هغه دی ومنل شي. دویمه غوښتنه به دا وي چې موږ به په هر ډول معاهده باندې د گواه نه بلکې د مالک په توګه لاسلیک کوو. بل دا چې د بلوچستان های کورټ په 2018 کال کې فیصله راولې وه چې د رایلټۍ یا ملکیت کومې مسالې دي هغه به صوبه په شفافه طریقه کوي. نو زموږ غوښتنه به دا وي چې که یو لیز یا معاهده ختمیږي نو نوی ټینډر دی په شفافه ډول وشي. بل به موږ وفاق ته وایو چې د سندک په حواله چې په تیرو 15 کلونو کې په اربونو روپۍ ګټل شوي دي د هغو دې له بلوچستان صوبې سره حساب کتاب وشي. پنځمه او اخري غوښتنه به مو دا وي چې سندک منصوبه به مثال جوړو چې بیا په راتلونکي کې په ریکورډک او نورو منصوبو کې د بلوچستان سیاسي او آئینی استحصال ونه شي.
سندک د سرو او میسو منصوبه ده چې قرباندی د پاکستان او چین سرکاري کمپنۍ ام سی سی په 1995 کال کې کار پیل کړی وو. وروسته په 2002 کال کې ټیکا تر لسو کلونو پورې هم دغې چینی کمپنۍ ته ورکړل شوه. په 2012 کال کې د معاهدې وخت پوره شو نو تړون تر 15 نورو کلونو پورې بیا وغځول شو. په 2018 کال کې بیا وخت پوره شو نو د مسلم لیگ نواز مرکزی حکومت او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار ثناء الله زهری تر 2022 کال پورې بیا دا تړون وغځولی. سندک پروژه د بلوچ ملت پال او مرکزی حکومت ترمنز له مهمو لانجو څخه یو ده. خو خبریال او څېړونکی سید علی شاه فکر کوي چې شایي کمیټې به ونتوانی شي چې سل په سلا خپلې غوښتنې په مرکزی حکومت ومني.
فکر نه کوم چې مرکزی سره ومني. یو شی ډیر ضروری دی، هغه دا دی چې دا احساس ورکول وو وفاق ته اوس دا معاهده خو هغه د 15 کلو لپاره ده. زه فکر نه کوم دلته چې کوم د ایالت حکومت دی هغه هم څه مضبوط حکومت خو نه دی، ډېر کمزوری حکومت دی. او بیا سیاسي جماعتونه خو هم هغه سیاسي جماعتونه نه دي، نه سیاسي مزاحمت کولای شي او نور نه سیاسي پریشر ډیولپ کولای شي.
د تړون له مخې د سندک د سرو او میسو 50% ګټه د پاکستان مرکزی حکومت او 50% د چین کمپنۍ وړي. مرکزی حکومت له خپل 50% زخه 40% له ځان سره ساتي او 30% د بلوچستان حکومت ته ورکوي. خو له دې پرته وفاقي حکومت 50% ګټه بلوچستان ته د رویلټي یا ځمکني ملکیت په برخه کې ورکوي.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د اکتوبر پر 15 د شیری ناروغۍ ضد مهم پیل شوی چې د اکتوبر د 20 پورې به روان وي. په کوټه کې د روغتیا کارکونکو له خلکو غوښتنه کړې ده چې خپلو ماشومانو ته د ستنې ولګوي. چارواکي زیاتوي د بلوچستان په ځینو سیمو کې اوس هم ځینو ماشومانو ته د شیری ناروغۍ لګېدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین اورو.
د بلوچستان په درو دېرش ولسوالیو کې د شری خسرې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره و ماشومانو ته د ستونو د لګولو کمپاین روان دی. په دې کمپاین کې به د 100,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د شری د ناروغۍ په ضد ستنې ولګیږي. په کوټه کې د روغتیا د ادارې مرستیال مشر ډاکټر اساق پانزي یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې کوم ماشومان پاتې دي، په کار دی چې هغه ته مندې او پلرونه سمدلاسه د شری څخه د خوندي کېدو ستنې ولګوي.
خدای نه خواسته که یو کنيته دانه جوړي ولګیږي یا دا وایرس پر هغه باندې حمله ورسي، اول خو دغه کښنۍ د مزدوري چانسز بېخي ډېر دي. خدای دې نه کړي کله مزدوري پس لې هم دغه علاج پر ټایم نشي و نو هغه کښنۍ بیا بالکل د مرګ خولې ته ځي. تقریبا چې موږ یو کم سروې کړګې د په 2018 کې تقریبا تر اوسه پورې 40 کښنیان له دا وایرس زمړ دي. او زما له د میډیا ولا د خواست دي زما پیغام که په ریډیو باندې وي که په ټي وي باندې وي چې موږ مند خون ته ورور رسي دوی کم ځکه د خپل کښنیان په خپل دغه عمرونه له 9 ونسي تر 15 کلو پورې وي هغه په خپل د نزدیک ترين څخه د الټ فیسلټي سنټر دي اسپیټالونو جاغول خپل راوړي چې موږ دا ویکسین ورته ولګو.
د ډاکټر اساق پانیزی په وینا چې دا وخت وایرس د سوبې په پښتني سیمو کې موجود دی چې له امله او ماشومانو ته د شری د لګېدو خطر زیات دی.
دا موږ کم افاستی د کجات کم پروګرام دی په دغه کې موږ وښنیانو ته له پیدایښ فورن بعد مستنی لګو. هغه من دغه پلرونه به داستنی باندې خبر نه وي چې دا تر استنی د کښنیان د پاره په سنټر کې موجود دی او هغه بالکل فری دی. نو دای څه کړه دا ویکسین نه کې و چونګ دای سره لنګ لویږي دا وایرس د بکټریا خو ما وستا و ارد ګر صدر ګنټې موجود دی مګر چونګ موږ چونګ لویان پر موږ باندې وایرس اثر نه کوي. کښنی چونګ ماشوم وي هغه قوت مدافعه ورته وي دغه بدن کې دومره بیداری نه وي نو هغه وایرس پر د باندې زور ورسي لغه زده به دغه نه جوړی کې مختلا کی. که موږ د پښتنې سیمې مثال راوخه پښین دی کل عبد الله دا یا زیارت دی یا ارنای دی یا ژوب دی یا شیرانی دی کلاسی پلا دی کلور لای دی که دوکی دی خاص کرکی دا وایرس په ګور ځایو کې ستمه
دلته خبره ده. یادونه ورده چې د هواد د نور برخ په ډول په بلوچستان کې هم ماشومان ته د شری خسرې څخه د خوندي ساتلو لپاره د دوو نی کمپین روان دی. دا کمپین د اکتوبر په 15مه نیټه پیل شوی وو چې د اکتوبر په 18مه نیټه به ختم شي.
اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لړ خبرونه د نجیب عامر نورو.
د پاکستان پولیس وایي په پنجاب صوبه کې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د عمران یعقوب په نوم یو چارواکي رسنیو ته ویلي پیښه د اکتوبر د 20مې په ورځ ناوخته ډیری غازی خان ته نږدې په یو پل رامنځته شوې. په کوټه کې د روغتیا د ادارې مرستیال مشر ډاکټر اساق پانیزی پرون یو خبري غونډه کې د بلوچستان پر خلکو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د شری رمز د مخنیوي په موخه حفاظتي ټکي ولګوي. دی وایي په روان کال کې 40 پورې ماشومان په دغه صوبه کې په دې رنګونه شوي. پاکستاني چارواکو د اکتوبر په 20مه وویل چې د افغانستان سره د تورخم او خرلسو لارې یو واري بیا د مسافرو تګ راتګ او د سامانو د لېږدولو په موخه خلاصې کړې دي. دا لارې د افغانستان د انتخاباتو د بهیر د امنیت په موخه د اکتوبر په 20مه ترل شوې وې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پارلماني انتخاباتو د بهیر په بشپړېدو ولس ته مبارکي ویلې ده. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل افغان ولس مننه کوي چې خپلې رایې وکارولې او نړۍ ته وښودله چې دوی تاوتریخوالی نه غواړي. چارواکي وایي د یکشنبې په ورځ په ختیځ تایوان کې له پټلۍ د اور ګاډي د پیدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او 160 نور ژوبل شوي دي. د ترکیې د ولسمشر دفتر وایي رجب طیب اردوغان او دغه امریکایي انډول ډونالډ ټرمپ یو تلیفوني تماس کې په دې خبر رضا شوي چې په استنبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقچی د وژنې باید مکمل وضاحت وشي. نو د امریکا دفاع وزارت په لومړي ځل دې خبرې پخلی کړې چې د اکتوبر په 13مه په کندهار کې د ډزو پر مهال د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه افسر بریګیډیر جنرال جیفری اسماعیلي هم ژوبل شو.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د مشال مرکې تا. د نن په مرکه پروگرام کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په برخه کې د نړیوال بانک لخوا د بلوچستان لپاره ټاکل شوی سلاکار رفیع الله کاکړ ملمد دا پروگرام نن تاسو په دویم ځل اوري. کوربه عبدالحی کاکړ دی
د مشال مرکه کې. د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. اوریدونکو د مشال مرکې د دې اونۍ په خبرونه کې مو میلمه رفیع الله کاکړ دی. نوموړی د چین پاکستان اقتصادي رازداری په برخه کې د نړیوال بانک لخوا د بلوچستان صوبې لپاره مشاور یا سلاکار دی. د نن په مرکه کې به زیاتره پښتنې پر چین پاکستان اقتصادي رازداری راڅرخي. رفیع الله کاکړ دا وخت را سره د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې دی. رفیع الله کاکړ سپ تاسو سره کلیو
ډیره مننه کاکړ صاحب کور ودان.
شه لومړی پښتنه زما هم دغه ده ک تاسو چې د پاکستان یا چین پاکستان اقتصادي راهداري په انګریزي کې په مختصر کې ورته سی پک موي د دې د نړیوال بانک له خوا ځخه سلاکار یاست یا کارپو یاست ستاسو کار څه دی اصلا؟
زموږ کار بنیادی طور دا دی چې د بلوچستان حکومت د ورلد بانک سره خواست کړی وو چې په سی پک باندې چې د بلوچستان څخه کارونه دي پراغو هغه کار ډیر سوکر روان دي پراغه باندې داسې پرمختګ نسته او داغه یو وجه دا ولو مهمه وجه چې د بلوچستان حکومت سره هغه کسان نسته هغه پوهنه نسته چې دی دغه پروجیکټ یا دغه تر سره ورسی. نو دی د ورلد بانک سره خواست وکړي چې هغه ودی ته یو ټیم ورجوړ کړي د سپیشلیست سو د ماهرینو ټیم چې هغه بیا د بلوچستان حکومت ته سلاوي ورکړي د سی پک په والا. نو ورلد بانک هغه ټیم جوړ کړی دی د درو کسانو اوس موږ فلال دوه کسان یو. نو زموږ کار بنیادی دا دی چې موږ د بلوچستان حکومت ته د سی پیک په حواله سلا مشورې ورکوو، دا مشورې ورکوو چې کوم پروجیکټونه چې منظوره شوي دي هغه پرمختګ پر هغه څنګه ولاړ سي، پر هغه کار څنګه تیر سي، او د را روان وخت دپاره څه داسې پروپوزل، څه داسې پروجیکټ تجویزونه موږ د حکومت بلوچستان ته ورکو چې هغه کې د بلوچستان خیر وي او ګټي.
اوس دې کې یوه پوښتنه دا ده چې بلکې اول به ساده کو چې زموږ خلک ورسره پوه سي چې د چین پاکستان راهداري څه ده، دا اصلا د څه، یعنی په ساده ټکو کې که موږ یعنی موږ تاسو پوه کړئ.
دا بنیادی طور پر د یو بل غټ پروجیکټ داغه حصہ ده، داغه برخه داغه پروجیکټ ته په انګریزي کې نوم ورکوي بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو. او دغه بیلټ اینڈ روډ منصوبه چې دا د چین د حکومت او دا د چین چې کومه پارټي د کمیونیست پارټي داغه په منشور کې وس شامل کله، یعنی دا یو ډیر د اوږد وخت د منصوبه ده. د دې منصوبې آیډیا دا ده چې چین دی دا پخوانی یو سلک روټ ورته ویل کېدی،
د وریشم لار
تجارتی لار چوله، چې دی د سنټرل ایشین ممالک او دغه ملکو په لار او د سمندري لارو په توګه چین او دغه یوریشیا چورته وای، د ایشیا چې کوم سیمه ده، میډل ایست چې کوم سیمه ده،
منځنۍ خطه
چې ده، دا او ایشیا دا و یورپ او امریکا ته د دې په متبادل کې یو تجارتي بلاک جوړ کړي،
قوت جوړ کړي
او دغه تجارتي قوت لیډر مشر به چین وي. نو د هغه دپاره دی راولاړېږ د چین سیونی سی بیا در میډیټرینین سی پورې د مځکې په لارې او د سمندر په لارې د یو پرا سلسله جوړوي، او په دا لارې کې چې څه ملکونه راځي هغه کې دی د روډو د ریل دپاره پیسې ورکوي، خو هغه خپله نشي جوړولی، دی په پور پیسې ورکوي د روډونه سره کنیکټوي. نو او دغه د دم بنیادی مقصد دا دی چې دغه یو تجارتي دغه جوړ کی،
دا لار لکه مزه را شروع کی او تر کومه ځای پورې وي اخیری
د دې دمزه کی لار چې دا د چین نورث ویسټ یعنی شمال مغرب کې شروع کیږي، او دا چې دا کم موجوده د سنټرل ایشین ملکونو دی، تاجکستان، منځنۍ ایشیا چې ورته وایي، پر دې راځي دا پخوانی سمرقند بخارا چې په موږ ورته ویله، په دې شارو کې دا را تیریږي دا بیا چې کاسپین سی چې کومه ده، دراغه لاندې د جورډن اردن چې کوم ملک دی، دراغه لاندې دا را تیریږي، دا خاص د میډیټرینین سی ته راوځي، نو دا خدم ځکه لار ده. بیا د اوبو په لار چې ده دا دلته راځي چې کوم اوس پاکستان دی، مثال د گوادر سره، دا د هرمز په لاره، دا یو لاره سوله، بیا د افریقې په مشرق کې دا اریتریا او چبوتی چې کوم ملکونه دي، دلته دغه لار دا سره کنیکټ کی، نو دغه یو د سمندر لاره دی، یو د دمځکی لاره،
نو دا خو ډیر زیات د پیسو ډیر غټ منصوبه ده.
دا ډیره غټه منصوبه ده، په دې کې دا ټیم تقریبا 18 ملکونه د دې برخه دي، او توقع دا ده چې په دې ټوټل انویسټمنت یا سرمایه چې کومه لګیږي یو ټریلیون ډالر به په دې لګیږي، یعنی ټریلیون
ماخه زر عرب ډالر
و په دې لګیږي.
نو بیا خو که زر عرب ډالر دا دومره غټه منصوبه ده، نو دا 2 ډالر خو بیخي داسې دي لکه هغه دوی بول مونږپلی، یعنی بیخي لږ دي، مونږپلی غوندې دي، بیخي کمه ده. خو بهرحال دې ته به راسو، خو د چین ولې دا دومره لویه منصوبه ولې پیل کړې ده؟ ولې
د چین په دې کې دوه هدفونه دي، یو اقتصادي دی، بل سیاسي دی. اقتصادی هدف یې دا دی، چین دا ټیم په دوو شانو کې هغه موږ په انګریزي کې سرپلس کپاسیټی لري،
یعنی اضافي مال لري، اضافي مال لري
اضافي قوت لري. هغه په چیش کې یو چین چې دی چې کوم دا ریلویز دی، های سپیډ ریلویز چې دی، کنسټرکشن دی، سیمنٹ دی، په دې کې سیمنټو په دې کې چین دا ټیم اضافي پیداواری قوت لري،
ضرورت زیات شان
نو هغه د پاره هلته هغه ډیمانډ نسته. نو یو خدا دی بل د چین
د پاره دی غواړي په نورو ملکونو کې بازار یا مارکیټ پیدا کړي،
بازار او مارکیټ پیدا کړي د شان د یوزای خرڅ کړي، نو بل د سره فورن ریزرو چې دی دا د خزانه چې دا خپل خزانه دا ډېر ده، او دا د ټیم ګردي پیسې د اکثر په ډالرو په شکل کې د جمع کړي دي، محفوظ کړي دي. نو دوی نه غواړي چې پر امریکا د کوم اقتصادي اړتیا ده اغه هم د لش کمول تکیا چې دا غلش کمول غواړي، نو دغه اغه اقتصادي هدفونه دغه دي. په سیاسي دغه یاد دي چین د دغه انیشیټیو د پروجیکټ په لار د یزید د سمندري لار چې دا په دې کې ډیر مهم او مهم ځایو باندې د خپل یو پوستای بوله یو کنټرول بوله یو ځای جوړی. نو چې سبا که خدا نه خواسته د چین حالات خراب سو یا د چا سره جنگ وو، نو دا مهمه تجارتي لارې باندې بدای دا ول سره ناشتي لکه گوادر لکه د افریقا سره چې دا ریډ سی چې ورته وایي سور سمندر دلته د جیبوتی ریتیار دلته هغه یو ډیر کښنی ځای دی، دلته د ځینولې دي. نور داسې ځایو کې د هغه مهمه د سریلنکې سه وس یو بندرګا واخیستل، نو دارنګ ځایو کې د
سټریټیجیک
ځایونه نیولې دي.
شا اوس دی کې دا راځو چې بهرحال د دې خو تشریح سو، نو بیا د دې برخه یعنی تاسو د زر ارب ډالرو د غټ پروجیکټ دی، په دې کې بیا چې کوم د پاکستان اقتصادي راهداري ده دا څومره ده او دا څه ده؟ اصلا
د پاکستان اقتصادي راهداري چې ده دا د ون بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو تر ټولو غټه برخه ده د یو ملک لپاره. په بل یو ملک دونه غټه برخه نسته.
وجه څه ده؟
هغه وجه خو نو دا ده چې یو د چین د پاکستان سره بارډر دی، نزدېکت دی، او دلته چې د چین در ټولو زیاته تجارتي چې ګټه ودته کېدلی سي هغه په دا نورو ملکو کې هغه د پاکستان سره کېدلی سي. د چین در 60% زیات تیل چې دي دا د ګلف ریجن سره راځي،
له
خلیجي ملکو څخه چې هغه کې کویت دی، امارات دی، سعودي دی. نو هغه چې راځي هغه چې اوس په کوم لار ځي هغه ډېره اوږده لار ده، هغه هغه دي ځي د سنگاپور او د ملایشیا او انډونیشیا سره دالته وځي، بیا د چین و مشرق شارو ته رسی. نو کچیر دا گوادر جوړ سی نو چین ته دا لار تقریبا 2000-3000 میل کمیږي د لارې قیمت او فاصله. نو پاکستان و دته په دا ډیر مهمه دی، او نور خو نو هغه سټریټیجیک مقصدونه هم د پاکستان سره ستا چې د انډیا خلاف او په دې خطه کې پاکستان د ځان یو ملګری ګڼي چې چیرې سبا د نورو ملکو سره مسلې، نو د توکل لري چې پاکستان به د پر سایډ ولاړ او انډیا ته خاص طور پر روزي.
شنو اوس لکه څنګه ستاسو دغه د روډ انیشیو یا د سړک انیشیټیو چې کوم دی، د سړک چې کوم منصوبه ده، دا دومره پراخ دا تاسو بیان کله سی پی کوم په دې سي انداز را ته تشریح کی چې دغه چې کوم اقتصادي راهداري ده کوریډور دی دا چیش دی؟
سی پیک ته دا نورو سلر جلا دی. په نورو ملکو کې خو اکثره چې دی چې کوم پیسې دی لګولې دي هغه په روډ کې، په انفراستراکچر کې لګولې دي، یا روډ دی یا ریلوے ده. په پاکستان کې دا اول شپږ سلویش ارب ډالر وو، اوس دا دوش پیته ارب ډالر ته رسیدلی دی. په دا دوش پیته ارب ډالر کې 15 ارب ډالر چې دی دا په بجلی په توانایي په انرژي باندې لګېدلی دی، مصرف شوی دی. او دا 20 بلین ډالر چې دی دا په دا روډ دی، ریلوے د صنعتي ترقی د په دې شانو باندې به لګېږي. په دې کې چې دا کم 15 ارب ډالر دی دا پور نه دی، دا ته وایي فورن ډایرکټ انویسټمنټ، یعنی دا د بار د یو کمپنۍ سرمایه کاری ده. په پاکستان کې دوی پیسې خپلې لګولې دي، نو دا هغه رنګه پور نه دی. دا نور 20 ارب روپۍ چې دي ډالر چې دي دا پور دی. دا چین چې کوم ملکو ته پور ورکوي هغه ملکونه په دا جن اخلي چې دی د مارکیټ کې چې نور کوم خلک بانکونه چې دي، نور ادارې دي، پرایویټ
هغه چې ورلد بینک،
ورلد بینک، آی ایم ایف، هغه چې په کوم انټرسټ ریټ پور ورکوي،
چین درغه سود باندې چې ورکوي،
په کوم سود باندې چې ورکوي، چین درغه په کښته قیمت، په کښته ریټ ورکوي.
اسې څو دی دا وخت نړیوال سود اوسطن څو دی؟
هغه فرق لري، هغه یو فکس نه یي. مثال پرایویټ مارکو کې هغه د ملک د په دنیا کې دغه ملک نم څنګه دی، مثال چې کوم ملک حالات خراب دي هغه ته په زیات صدور کوي، چې د کوم ملک حالات برابر دي هغه ته په کم صدور کوي.
نو چاینا تر دې څومره پیښې
چینه تر دې کم ورکوي. مثال چین دا ټیم اکثره پورونه چې دی اوس په پاکستان تر کوي، د دې سود ریټ چې دی هغه 2% یا 3% دی.
نو اوس دغه تاسو یادوي چې تاسو په نورو ملکونو کې مختلف دی دا سی پیک، او په انرژي کې لګول. انرژي کې نو دغه څه ګټه ده د چاینا یعنی د پاکستان په حواله څه ګټه ده
په نور ملکونو
کې معنا بجلی
په نور ملکونو کې چین اکثره پیسې چې دی هغه په روډو کې لګولې ده. په پاکستان کې په روډ ریلوی سره سره په انرژي کې لګولې دي او داغه مهمه وجه یو ده چې هغه کې غټ ډیماند د حکومت د پاکستان د حکومت مطالبه وه چې زموږ پاکستان د حکومت بیا په دې کې دا ګټه وله یا ګټه ده چې دی وایي زموږ د اقتصاد د معیشت د مضبوطۍ دپاره دوه ډېر غټ کنډوه دي چې هغه که موږ پوره کړو نو زموږ اقتصاد به مخ ته ځي. نو هغه کې یو دا دی چې پاکستان کې روډو حالت نه دی برابر یعنی د ګوادر سه تر اسلام آباد پورې یا در چینه پورې که یو تجارتي قافله ځي نو هغه روډونه نه دي ورته سم. دویم په پاکستان کې د بجلی ډېر غټ بوران و مشتی ته معلوم ولو نو پاکستان د ته دا شرط کشیر دی چې دا روډونه دا خو صحیح دي په روډو په دې خو د چین ګټه و بجلی بیا دا پاکستان ورته وویل چې په هغه کې به نو زموږ اقتصاد به هم ورسره راپورته شي او هغه چونکې پور نه دی هغه خو سرمایه کاري ده نو هغه باندې په دې چین ورسره متفقه سو.
ښه اوس دې کې براسو دې ته ځکه چې دا خو پاکستان کې چې کله دا راغی او د دې اقتصادي راداري وروسته خصوصا پښتنو بلوڅو او تر یو څه حده پورې سندیانو کوم پرسته پارټیانو یا حکومتونو تر یو حده پورې ګیلې شکوې شروع کړې چې دا ټول د پنجاب په ګټه دی زموږ په ګټه نه دی. تاسو اوس په دې کې کار کوئ تاسو ته به د عدد شمار هم راغلي ډاکومېنټس هم کتلي داغو دغه مسله تر کومه ځایه پورې په حق باندې و پر ناحق باندې و څومره سمه وه
چې کومه دا د 15 اربو د بجلی منصوبې چې دي هغه خو نو پاکستان کې سیستم دا دی چې د بجلی منصوبه چې هر ځای دغه څه چې کومه بجلی پیدا کیږي هغه بیا یو مرکزی گریډ دی هغه ته ځي او د هغه مرکزی گریډ سره بیا صوبو علاقو ته سره تقسیمیږي. نو هغه 15 اربو چې دي هغه خو دغه بیس مباحثه وتلی دی هغه د بجلی منصوبې چې دی هغه که هر ځای وي مثال هغه خاص فرق نه چې ولی هغه اصلي فرق چل دا چې هغه د بجلی د تقسیم فارمولا هغه فرق اچي. نو بیا موږ راځو دا 20 تر برو پی
چې په دې کې مداخله وکم هغه دا چې ممکنه ده هغه چې کوم له دې سره روزګار تړلې یا کاروباري سرګرمیانې د دغه دا دغه پکې بیا د دغه سبو ګټي.
نو هغه کې دا د بجلی منصوبې خدای سي دي چې دا ډېر ټیکنیکل سکل غواړي. نو هغه کې اکثره چې دی هغه د روزګار چې کومه لاره ده هغه هم داسې پدانس چې دا ټولې منصوبې ټیکې دي د چینی چینو کمپنیانو ته ورکړې دي. نو هغه چې ټول باغ کې روزګار دی هغه خپل خلک راوستلي دي په هغه کې ما سواب دا چې چوکیداری یو دی کښنی نوکری کدی و لوکل سړی ته ورکي نو نور اصلي دغه د هغه سره خپل دي. نو په دا باندې هغه داسې د روزګار ذریعہ هم نه ده جوړه سوې.
دا اولس اوویشت اربا ڈالر تاسو وایسته چې هغه پاکستان پور اخستې دي او هغه پور خو بهرال سرمایه کاری نه ده بلکې ټول پاکستان کا ده کاغه د بلوچستان سړی دی کده خیبر پښتونخوا دی کده پخوانی قبایلی سیمو خلک دی کده سند دی دا به ټول ورکی دغه پور دا غول جيبه به په یو شکل کې. نو هغه باندې صبر منصفانه تقسیم سوی دی
دغه چې کوم یو په دې کې دا یو شی مهمه دی چې دا ګرد پیسې درو سره راغلی نه دی په دې کې مثال دا پلانینګ دی په دې کې څه راغلی څه بده دی باید راځي دا وښه تر بده پاره چې کوم منصوبه دی جوړه کړی دا په هغه کې هم داسې په داووش تراب کې تقریبا داسې 15% لس فیصد داسې پورونه دي چې هغه به مرکز وفاقي حکومت به نور کې هغه به صوبایي حکومتونه هغه خپل پور ادا کوي نور پور چې دی هغه وفاقي حکومت ادا کوي او داغه تقسیم چې دی هغه د بدقسمتۍ سره زه بالکل په ذمواري دا خبره کولی سم چې هغه تقسیم داسې سو دی چې په هغه کې لو ګټه چې ده لو برخه چې ده هغه د سند او د پنجاب خواته تللې ده بلوچستان کې خاص طور پر منځنۍ بلوچستان او چې کومه پښتنه سیمه ده د بلوچستان یعنی سنټرل او نوردن بلوچستان چې دی دا دوه چې دی دا دغه سبار دی دا رنګه د خیبر پښتونخوا چې کومه جنوبی علاقې دی دا د دې سبار دی. نو هغه تقسیم داسې سو دی چې هغه د پاکستان چې اوس کومه ترقی یافته علاقې دی هغه علاقو ته دا ګټه رسېدلې ده.
یعنی دا آیا د دې ضرورت چې دا ګټه هغه ته ورسېږي کنه داغه په پاور کې او په قوت کې او په اقتدار کې واغو دا ګټ یو ډېر لدی خلکو
نه د دې بالکل دا ضروري نه و چې دا بلکې چین چې دا ټوله کار کوي په دې کې د چین یو هدف دا دی د چین چې کومه دا مغربي صوبه د شینجانګ صوبه چې ورته وایي دا ته داسې وګڼه دا د هغه ځای بلوچستان دی پسمانده دی په دې کې خلک خوابه دي نو چین د دې ټوله پروجیکټ یو هدف دا دی چې هغه خلک خوشحاله کړي په اقتصاد یې راګټ کړي هلته ترقي راسي نو پاکستان ته هم پکار دا و چې دغه د جنگ زده علاقه چې دا بلوچستان دی که خیبر پښتونخوا د کفاټا ده چې دا د دې برخه جوړ کړي او د دې مین لارې پر دا تیر کړي وای نو د دې صدا خلکو بخپل یو میشت په جوړ شوی وای چا به هوټل خلاص کړي وای چا به بل کاروبار کې شروع کړي وای نو به دا خلکو دا جنگ څه چې کوم متاثر دي دا براوتلی او لر به خوشحالي راغلی وای نو دا سه ضروري نه و دا په دا وسوه چې کوم هغه وخت چې کوم حکمران پارټي و د پاکستان مسلم لیگ نون دا هغه سیاسي مفاد ټول په پنجاب کې دی او په پنجاب تو کې خاص طور پر مرکزی او شمالي پنجاب نو دا هغه د خپل سیاسي ګټې لپاره دغه شیا خواته واړه او د بدقسمتۍ خبره دا و چې زمر چې کوم لیډرشپ ولو د بلوچستان یا د پښتونخوا یا د فاټا هغه په دې باندې هغه موقف نه واخسي چې کوم پکارو
یعنی د دوی ستاسو په کتلې دغه د خیبر پښتونخوا یا د بلوچستان چې کوم سیاستوالانو هغه چې کوم موقف خپل کړی یا کوم نو هغه څومره په ساينسي بنیادو باندې یا په منطقوي لحاظ باندې چې منطق ولري منطقوي نه بلکې منطق په لحاظ باندې څومره مدلل او د دوی دا کیس دوی سم په لاره دغه وړي پر مخ کنه
د یو چې هغه ټیم ورخو اکثره د دې ځای سیاسي چې کوم نمائندگان واغو خو یې ور هغه आवाज هغه رنګ پورته نه کوي دا خو نو اوس دغه څه پښتنه کېدلې سي نه سمولې چې دغه سیاسي مفادات د پاکستان مسلم لیگ نن سره وو یا داسې خلک هم کې ستاسو مر خو ډیر ساده پارلماني یا سیاسي داسې غړي سته چې هغه غس په دې سر نو خلاص د دې منسوبې د دې په دغه
اهمیت
تو پاړ خو نو خبر وو او نه هغه رنګ دلچسپي کې درلودل نو او بیا چې لږ چا دلچسپي کې درلودل هغه چې سږ پورته کی خو هم هغه بنیادی غټه خبره خو څور معلومی وي لکه داغه سیلاوغه ډیر ټیکنیکل خبره نه وي او معلومه ټیکنیکی خبره نو هغه لړڅه مزاحمت وکي خو هغه بدقسمتي سره د یو دوه کسانو مزاحمت خود سره نه رسیدي نو د داسمی چټول نمائندگان پر وځي سوي وي په دا مسله سر خلاص کړی وي او بیا یو ډیمانډونه مطالبه ورته یې شي وي بیا دغه د پاره جدوجهد کړي نو دا کیسه شاید درې ورځې رسیدلې وای لکه هغه نسوه
شر نو بیا خو بهرحال دلته کې دا چې کوم شور شرابه جوړه سوله جلسې جلوسونه مظاهرې وسوې او نواز شریف بیا راغی په منځ کې او هغه داسې وکوچي سړک د ډیر اسماعیل خان او د ژوب ترمنځ دا کوشش وکړي چې دا لاره د یو مغربي لاره ده یو مشرقي لار ده مغربي لار به معنا دا مغربي لار هم دغه وه چې د دې دغه د کوټې ژوب او بیا داسې پر مخ په خیبر پښتونخوا کې تر ژه دوی به هر ځای دا وځي دا زموږ ترجیح ده اول به دا جوړش نو اوس یعنی تاسو سره تفصیل څه دی چې آیا هماغه سي اول مغربي لار جوړ شي کنه
لکه څنګه چې تا ته معلومه ده په سرکار کې یو خبره در هغه وخت پرې حیثیت نه لري چې هغه په لیکلي شکل کې د کاغذانو د کاغذ په لیکلي شکل کې نشي را چې هغه قانوني حیثیت ولري دغه د مغربي لارې چې کومې خبرې وي دا ټولې هوایي خبرې ولې زموږ چې کوم نمائندگان و هغو ته په کار دا و چې د دې خبرو بعد یې په دې پسې پوښتنه کړې وای د پارلمان کمیټیانې دي صوبایي حکومتونه دي بیا د سی پیک خپل د فیصلې فورمان دي یو فورم د ټولو غټ چې دی هغه ته جی سی سی وایي بیا د جی سی سی رالاندې جوائنټ ورکینګ ګروپس دي هر کال د جی سی سی میټینګ کیږي د جوائنټ ورکینګ ګروپ میټینګ کیږي زموږ سیاسي ګوندو ته دا پکارو چې پر دې د هر جوائنټ ورکینګ ګروپ او د جی سی سی پیسې پښتنه وکړي نظر وساتي چې څه فیصلې کې وسوي څه نه صوبایي حکومتو ته دا پکارو چې کمی مطالبې دی لري یا چې کم د خلی کولونو ورسره دي هغه به بیا دی په دا جی ډبلیو جی جوائنټ ورکینګ ګروپ کې او په جی سی سی کې به هغه کیسه پر مخ بیول او هغه خپل غشتنې به ورته یړدلې هغه بدبختی ده د مغربي لارې کیسه خو ماته معلومه ده د مغربی لارې کیسه چې دا هوایی خبری وسولې په دې کې مولانا فضل رحمان صاحب یو ګټه وکړه هغه په کیسه لښپو هغه خپل هغه کښنی ګټه یې ورسول د ډی آی خان سره د برهان پورې هغه څلور لین چې کوم سړک دی هغه د په جوړ کې پر هغه کار شروع سو در ډیر اسماعیل خان لاندې تر روبه بیا تر روبه در کوټی بیا د کوټې سره لاندې در کلاته پورې دا چې دوی پر دې یو فیصد کار هم نه دی سوی او که زه دام درته وایم ته به حیران پاتې سي چې د ژوب ډی آی خان چې کوم سیکشن دی دا تقریبا د 1212 کیلومتره جوړیږي دا خو لا بیا هم په کاغذ کې هلته ستا دوی وایي جوړوو بیا کله به جوړوي هغه به خدای ګوري چې پیسې راسي د ژوب را لاندې ژوبو کوټه دا تقریبا 3.5 یا 3.25 کیلومتره جوړیږي بیا کوټه اوس کلات و سوراب دا در اوسه باقاعده سرکاری افیشیلی تور باندې د سی پک برخه نه دی ګسه
یعنی په کاغذو کې
نسته دا
هیڅ
نسته دغه دوی
افتتاح د چی شو
هغه افتتاح چې ولې
هغه
یو هغه سنگل روډ هغه ګسه د سی پک روډ نه دی هغه د 999 د ایشین ډیولپمنت بانک پی سی وی دغه پروجیکټ دغه وخت پر دې منظوري سوی و کدا سی پک وای کنه وای دغه سنگل روډ خو به جوړې دی نو هغه د سی پک په کاغذانو کې ګسستنه دا زه په ډیره ذمہواری دا خبره کوم سی پک په کاغذ کې یو شیسته ژوب ډیر اسماعیل خان دی وای دوه رویه جوړو داغه د پاره هم پیسې نسته د دوو کالو سدا کیسه دغه ولاړه د نور ژوب کوټه کلات دا دروسه باقاعده سرکاري تور دغه د سی پک په کاغذانو کې ستنه
نو کوس موږ دا ټوله خبره را غونډه کو یو تصویر ورکو د دې معنی دا دی چې سی پک کې یوازې ګټه د سند صوبې کړې ده د پنجاب صوبې کړې ده او یو هدا پوری د بلوچستان یو خاص سیمه ده پښتانه تقریبا کاغه د قبایلی سیمو دي کده خیبر پښتونخوا دي او کده بلوچستان کې پښتانه چې دي هغه تقریبا لدې زبې برخې دي کنه
بالکل تقریبا خبره داسې د بلوسم داسې څه ګټه نسته کې خو بیا هم هغه یو څه عیسه باندې بس داسې روډ تیریږي نور چې دی په دې کې د ریلوې لاین دی هغه د ریل لاین چې دی هغه به د کراچی سره جوړیږي بیا تر پېښور پورې چې دا کم زوړ لاین دی دا به دغه اپګریډیشن کوي د دې علاوه چې دی نور بلوچستان وو یا په فاټا یا په پښتونخوا چې کومې جنوبي پښتونخوا د یعنی د خیبر پښتونخوا چې جنوبي ازلاوي دي هغه دا ټول د دې سوتلې دي کومې اسپیشل اکنامیک زونز چې دي هغه هم فلال خو دی هرې صوبې ته یو سر ور کړی ده هغه بیا د بلوچستان حکومتونه هغه خپل عمر کم نه دی کړی پر هغه باندې هم دروسه کار نه دی شروع شوی نو چې دا سره را لنډه کو بالکل دا ته صحیح وایي چې د دې اصلي ګټه چې ده هغه و پنجاب و سند او په خیبر پښتونخوا کې کلر څه ګټه رسي هغه و هزاره ډیویژن ته رسي
او تاسو چې هلته کار کوئ د نړیوال بانک لخوا د بلوچستان حکومت ته تجویزونه یا مشورې ورکوئ تاسو د هغو ته اوس دا وخت حکومت ته څه مشوره ورکړی ده چې دوی له اقتصادي راداري څه ګټه واخلي
مر خو په سرکار کې خو لکه تا چې معلومه ده د سرکار کې یو خبره مخته بیول بدلون راوستل هغه ډیر ګران کار دی خو موږ لګیا یو نو موږ دوی درې دا ټیم غټي مشورې د بلوچستان و حکومت تور کړی دي اول دا موږ بلوچستان حکومت ته دا ور په ګوته کړی دي تمام فیکټس واقعیت مې ورته ایښی دي چې کومه مغربي لار د پردې زیرو پروګرس دی او پردا باندې تی باید چې په غټ سیاسي لیول په دې باندې موقف واخلي د دې باندې چې هره کاروایي ده هغه تی کار دی چې وکړي دویم موږ دا مشوره ورکړې ده چې دغه سی پک چې کوم دی دا ټول د دې دا ټیم ترجیح چې دا هغه پر روډ او پر بجلی باندې ده دا کګه سبا دا ټول شان وسیم بلوچستان پر دې څه خاص ګټه نشي اخیستلې ولی په بلوچستان کې هغه روزګار د پاره دا ضرورت دی چې هیومن ریسورس ډیولپډ یعنی چې کوم دا انسانان چې دی هغه سره هغه تعلیمونه او هغه سکل هنر وي چې د دې څه دی ګټه وای خو مور ته ویل چې د هنر د جوړولو د پاره یو دوا پروګرام شروع کی دا خپل ځوانانو ته هنر ورزده کی ټریننګ وکړي نو چې سبا کارخانه ولګیږي شی ولګیږي نو زموږ ځوان په هغه کې بیا د تکار ملاوېدلی شي نو یو موږ دا دغه په لاس ور کړی دی بل دا یو ډیره غټه خبره ده ما تازه کرنه کی و د کوټي د پاره یو د ماس ترانزیت منصوبه ده د کوچلاغه صدر سپیژنډ پوری دا یو ټرین جوړی د پبلک ترانسپورت د پاره هغه منصوبه چې دغه پور به د بلوچستان حکومت ورکی یعنی دا هغه ماس
ته ټول دا به چاینا جوړی ل کوټي زات تر کوچلاغه پوری یو
کوچلاغه سره کوټه بیا سپیژن دا سریاب خواته
دی دا به جوړی
دا به جوړی او دا په پور جوړی او د دې پور به د بلوچستان حکومت ورکی اسلام آباد به نور کی نو چین چې دغه کوم مطالعه کړی د کوم رپورټ حکومت ته پیش کړی داغه خرچا او شولې ده یو سل دولس ارب کالدار پاکستانی یو سل دولس ارب روپی د بلوچستان د تیر کال ټوټل ترقیاتی بجټ شپږ اتیا ارب وو نو موږ ورته ویلي چې دا به په هیڅ قیمت نه کوي دغه پروجیکټ چې دی دا یو سل دولس ارب روپۍ چې دا کار شروع شي دا دوه سوه ارب ته رسي په دې کې چې سود واچي دا درې سوه ارب ته رسي درې سوه ارب روپۍ د بلوچستان ټوټل بجټ دی نو ته په درې سوه ارب روپۍ دا کار کوي دا دونه ګران دا موږ ته واره نه خوري او دا پور به بیا زموږ بچان زموږ نسلونه ادا کوي نو دونه ګرانه منصوبه نو په هغه کې دغه د ګرانوالي او دغه کیسې هم کیسه
ډیره مننه رفیع الله کاکړ صاحب خبرې پوښتنې خو ډیرې دي خو بهرحال وخت د مشال مرکې په ختمېدو دی ستاسو ډیره مننه چې له مشال ریډیو سره خبرې وکړي
ډیره مننه
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکر چی دا غمین نشوند سره نست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم بی ختمی گی
مگر فیند و میندی نور نگواری چی نور بگنا زامنم کتابو چون تا کینی چون تا خپل پلاو غلی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز بی
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري